پښتو خبرونه ته ستړي مسې په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه ورې چې 2.5 زره ته راټیټ شو. دا او نور راپورونه به ورسته ووري. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر په نږدې 2 لسیزو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راورسید. په کندوز کې د زهرې په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو د وسایلو تر تخریب وروسته د رسنیو مدافع ډلې له حکومت غواړي چې د پی شاملان ونیسي، او د کووېټ 19 ناروغۍ له کبله د مړو سوي انسانانو شمیر له 2 میلیونه واوښت. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر په تیرو نږدې 2 لسیزو کې تر ټولو ټیټې سطحې 2.5 زره ته راورسید. د امریکا دفاع وزارت پرون په یوې اعلامیه کې د سرتیرو د شمیر د کمیدو اعلان وکړ. په اعلامیه کې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست کریستوفر میلر په حواله راغلی چې د سرتیرو په شمیر کې د کمښت له افغان سولې پروسې څخه د متحده ایالاتو دوامدار ملاتړ او همدارنګه له طالبانو سره تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. افغان چارواکو له هغې ډلې د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب ویلی چې افغان ځواکونه په خپل امنیت نیولی سي او د نړیوال ټولنې تخنیکی مرستې به هم ورسره دوام لري. د بلخ امنیتی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو پر پټنځایونو په 2 بریدونو کې د دې ډلې 8 غړي وژل سوي دي. د 209 شاهین قول اردو په ویلامي کې راغلي چې دا بریدونه تیر ماښام د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې سوي دي. ایلامي زیاتوي چې په دې بریدونو کې 11 نور طالبان ټپیان سوي او د دې ډلې 2 موټر هم ویجاړ سوي دي. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندوز کې د زهرې په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو د وسایلو تر تخریب وروسته د رسنیو مدافع ډلو له حکومت غوښتي چې د پی شاملان ونیسي او راډیو ته دا وشته زیان تاوان ترې وغوړي. نایا په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره په یوې اعلامیه کې وایي چې په رسنیو باندې برید په هر دلیل چې وي د بیان په ازادۍ برید دی. د نای د اعلامیه له مخې حکومت باید په زهرې راډیو باندې د برید عملین ونیسي او قانوني چلند ورسره وکړي. نای وایي دوی تر راپورونه رسیدلي چې په دې راډیو باندې د برید عاملانو غوښتل چې د کیهان او چراغ په نوم په 2 نورو سیمه ییزو راډیوګانو باندې هم بریدونه وکړي. د زهرې راډیو مسؤول محسن احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ماپښین د فیروز کوهی دینی مدرسې د مولای امام پلمسون باندې یو ډله خلکو د دوی پر رادیو برید وکړ، ټول وسایل مات کړل چې لاملې خبرونه بندې سوې. زموږ غله ازادي رادیو ری د کووېټ 19 ناروغۍ له کبله د مړسوي انسانانو شمیر له 2 میلیونه واوښت. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش د 2 میلیونه کسانو مړینه ټکان ورکوونکې بولي او ټینګار کړی چې ټول باید له کورونا سره د مبارزې لپاره یو لاس سي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د جنوري تر 15 له 3.5 میلیونه او 5 لکه ډېر کسان په کورونا ویروس اخته سوي چې له ډلې تر 2 میلیونه ډېر کسان مړه سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران، چین او متحده عربی اماراتو په ځینو شرکتونو باندې نوې بندیزونه لګولې دي. د امریکایي چارواکو په خبره یاد شرکتونه د ایران د کشتی چلونی له شرکت سره د وسپنې سوداګري لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن پر وو شرکتونو او 2 کسانو چې په ایران د وسپنې د خرڅلاو په تړاوي د امریکا بندیزونه له پامه غورځولې په نوې بندیزونو کې شامل کړي دي. او جرمنی د نورد استریم 2 پایپ لاین د جوړولو جواز لاسلیک کړ. تمه ده دا پایپ لاین چې د روسیې غاز د اوکرين لالارې اروپا ته رسوي د جرمنی اړوند اوبو باندې تیرسي. د امریکا د بندیزونو په غواښ او د چاپیریال ساتنې د ملاتړ پر مخالفت سربېره د جرمنی فدرال اداره چې د سمندري اوبو مسولیت لري د دغه پایپ لاین د رغنیزو چارو اجازه ورکړي. امریکا متحده ایالاتونو او یو شمیر اروپایي هیوادونو د دې پروژې ممانعت کړی ځکه د هغوی په باور د دې پایپ لاین بشپړېدل به په اروپا کې د روسیې د غازو تاثیرات زیات کړي او د روسیې د غازو د ترانزیت لاري په توګه د اوکرين رول لمنځوړي. دغه پایپ لاین موضوع د واشنگتن او برلین د اختلافاتو یو اصلي موضوع یادېږي. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د جمعې په ورځ ویلې هیله لري چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له نوې ادارې سره په دې اړه خبرې وکړي. د خبرونو پای. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا کتلای سي لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب اوري. امریکا په افغانستان کې د خپل سرتي روشمیر دونی موزر او تورساوه افغان چارواکي پاړوي
کماندوی ما که تات خاص ما خود اردوی ما
زموش کماندو خاص واکنه اردو او پولیس ټول داسې وي ساتي تر رسیدلې دي چې په خپل امنیت نیولای شي.
د کووید 19 ناروغي له کبله د 2 ملیون انسانانو مړینې نړۍ ته ټکان ورکړې. روغتي چارواکي وایي
Our world has reached a heart-wrenching milestone.
زموږ نړۍ یوې زړه بوګنون کې شیبه تر رسیدلې. د کووید 19 وبا د 2 ملیون کسانو ژوند اخیسته. دغه ټکان ورکوونکو شمیرو تر شا نمونه او سیری پرتې دي.
د افغانستان په خوست ولایت کې میشت وزیرستاني کډوال د مرستو لنښتوالي شکایت لري.
یواری پاینشتہ وسره چې د دونا په وکو خو زه د افغانستان حکومت نه د نسیار نه د غشتنه کو چې میشته د زر نظر میشته د مرسته وشي.
او په دوه باندې مې کیوري
یو نفر سره تقریبا دغه سلور خزيدي یوهشته زمند دي تقریبا اته دي کنه هیلورګان دي دا په دې خطر باندې چې زما پښتبانه لوي سي او قوم کې وازي ما زما ډلو ټپل لوي سي.
دا په کور کلی پروگرام کې ووري او بل تفریح پروگرام د ګړې اچار مودې خبرونه بل برخه راست جوړوي را سره پاتې سي. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته په افغانستان کې د امریکایي سرتي روشمیر په تیرو نږدې 2 لسیزو کې تر ټولو ټیټه کچه ان 2.5 زرو ته ورسید. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریستوفر میلر ویلي چې د سرتیرو په شمیر کې دا کمښت له افغان سولې پروسې څخه د متحده ایالاتونو دوامدار ملاتړ او همدارنګه له طالبانو سره تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. تفصیل صفی الله ستانک وړاندې کوي.
امریکا رسمن د جنوري په 15مه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر 2.5 زرو ته ورسید. د پینټاګان د اعلامیې له مخې دا په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو تر ټولو ټیټ شمیر دی. د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر په حواله راغلي قمندانان د همدغو 2.5 زرو ځواکونو په لرلو سره هغه څه لري چې پرې امریکا، امریکایان او د دغه هیواد ګټې خوندي وساتي. ښاغلي میلر زیاته کړې متحده ایالتونه به د ناټو او نورو متحدینو سره په ګډه د ترګری زد او هم د روزنې مشورې او همکاري ماموریت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړې دا دوه ماموریتونه د دې لپاره دي چې افغانستان هیڅ کله بیا د هغو لخوا ونه کارول شي چې غواړي امریکا ته زیان ورسوي. امریکا چې لډیر مخکې له افغانستان د خپل سرتیرو د ورستنولو تابع نیولې و له طالبانو سره د 2023 کال د فبروري په 19مه د تړون پلاسلیک سره رسمان د دغو سرتیرو د استلو لړۍ پیل کړه. د امریکا د دفاع وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلی نن تر بل هر وخت زیات د 2 لسیزو جګړې پای او د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې یوې داسې پروسې ته نږدې شوي چې په مټې سیاسي جوړجاړی رامنځته او یو بشپړ او دایمي اوربند ترلاسه شي. د دفاع د سرپرست وزیر کریستوفر میلر په حواله په دې اعلامیه کې زیاته شوې د سرتیرو د شمیر دا کمښت د افغانستان د سولې له پروسې د امریکا د دوامدار ملاتړ او هم له طالبانو سره د امریکا تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. امریکا ژمنه ده چې د همدې کال په می کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 0 ته راښکته کړي، خو لکه څنګه چې پخوای ویلي وو پرون د پینټاګن په اعلامیه کې بیا هم ټینګار شوی چې د سرتیرو د شمیر هر ډول کمواله په شرایطو تړلی دی. پینټاګان ویلي ټولې خواوې باید د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره خپل هوډ وښيي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو هرکلی کړی. هغه ویلي طالبان هیله مند دي چې پاتې بهرني ځواکونه هم له تړون سره سم له هیواده ووزي. محمد نعیم په خپل پیغام کې ویلي د خپل ژمنو د عملي کولو ډاډ ورکوي او له مقابل لوري هم ورته هیله لري. امریکا داسې وخت په افغانستان کې د پاتې شویو سرتیرو کچه 2.5 زرو ته راښکته کړه چې د سرتیرو د ایستلو په باب د ناټو مشرتابه اندېښنې ښوولې وي. افغان چارواکو هم تل خپل ستراتیژیک ملګري متحدو ایالتونو ته سپارښتنه کړې چې پوځیان باید په مسؤولانه توګه وباسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب تازه د بی بی سی په یو پروګرام کې ویلي اوس د بهرنیو ځواکونو د حضور ډیره اړتیا نشته، خو له افغان ځواکونو سره به د نړیوالې ټولنې تخنیکي مرستې روانې وي.
کماندوی ما که تات خاص ما خود اردوی ما
زموش کماندو خاص ځواکونه اردو او پولیس ټول داسې وي ساتي تر رسیدلې دي چې په خپل امنیت نیولای سي. بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نه لرو، کومو مرستو ته چې اړتیا لرو هغه تخنیکی مرستې دي چې هغه انشاءالله دوام کوي.
په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر داسې وخت 2500 تر راښکته شو چې دغه هیواد بیلابیلې سیمې لا هم ناامنې دي. پوځیان له طالبانو سره په جګړو بوخت دي. په دې سربیره خلک وایي په ښارونو کې د بمي چاودنو او هدفي وژنو زیاتېدو د جګړو د ختمولو هیلې اغیزمنې کړې دي.
دوستان و هم اوریدل چې امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 2500 ته ورسوه. همدا موضوع زما همکار صفی الله ستانکزی په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره سپړلې ده او په یوې مرکې کې ترې پوښتلې چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمښت به سمدستي څه اغیز ولري.
په لومړي قدم کې زه دا وایم چې دا د امریکا د ژمنې د تعهد او د وعدو د تطبیق اساسي ټکی ده، او دا د کارندوی هم ده چې امریکا د افغانستان د جنگ د پای ته رسولو لپاره واقعا تصمیم او اراده لري چې په عمل کې هم ثابته کړي. لومړی خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې دغه ځواکونه البته له پخوا د افغانستان نه کم شوي، د 2500 ته رسېدلي خو لا نه شو. درېیمه موضوع دا ده چې دغه ځواکونه که چیرې 2500 وي، که چیرې 1500 وي یا 1000 وي، دومره جدي تاثیر نه لري د افغانستان په امنیتي اوضاع باندې. په دې خاطر چې د امریکایي ځواکونو نقش 2014 کال نه وروسته تغییر کړی. دوی طالبان سره په جګړه کې مخامخ مقابل کې مبارزه یا جګړه نه کوي، نو د دوی حضور هلته په لویه کچه باندې ضرور هم نه ده. خو څلورمه موضوع دا ده چې اوس دغه د سولې توپ د طالبانو په میدان کې ده. اوس د طالبانو وخت رسېدلی چې خپل ژمنې هم عملي کړي، دزبند اعلان کړي، تر څو چې امریکا خپله بله ژمنه چې دوی سره کړی چې ټول ځواکونه د افغانستان نه وباسي هغې ته زمینه مساعده شي. که داسې نه وي نو زه فکر کوم چې دا نور ځواکونه به په افغانستان کې پاتې وي.
تاسو یادونه وکړله چې که عسکر زیات وي یا اوس چې کم شوي دي هم کوم تاثیر نه کوي، مګر په ځینو حالاتو کې په دې وروستیو څو وختونو کې د امریکا هوایي ځواکونو د افغانستان د ځواکونو ملاتړ کړی دی. فکر کوي هغه سي عملیات به مستقیما متاثر شي د ځواکونو په کمیدو کې؟ څنګه
زه فکر کوم چې هغه عملیاتونه او د ناتو عمومي ماموریت لا په خپل ځای ده چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د هغوی د ملاتړ او حمایت په اړه باندې ده، نو په هغې باندې به داسې کوم خاص جدي تاثیر نه وړي د ځواکونه، ځکه چې هوایي ځواکونه هسې هم ډېر کم ده په افغانستان کې د امریکا او د ناټو. نو هغه ژمنې سره له ده چې دوی د خپل ځواکونه ویستي، خو د امریکا دفاع وزیر دا خبره ډېره جوته کړې چې دا د ځواکونو کمښت دا د نن ځای چې رسېدلی ده په دې معنی نه ده چې د افغانستان سره زموږ ژمنې کم شوي. زموږ ژمنې په خپل ځای ده، یعنې دا په دې معنی ده د امریکایي ځواکونو په ماموریت کې څه تغییر نه ده راغلی او د ناټو په ماموریت کې څه تغییر نه ده راغلی.
د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي دي چې دغه ځواکونه د دې لپاره هم کم کړل چې بالاخره امریکا د سولې لپاره خپل هغه ژمنې چې کړې وي هغه وښيي، او د ویلي دي چې باید اوس نورې ښکېلې خواوې خپلې ژمنې عملي کړي. څه فکر کوئ واقعا دغه ګام به د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې خصوصا طالبان وهڅوي چې عمل وکړي؟
اوس نړۍ ته، طالبانو ته، بالخصوص ټول افغانانو ته دا ثابته شوه چې ټول ښکېل خواوې د افغانستان په جګړه کې خپل ژمنې ته عملي جامه راغوندي. اوس دا طالبانو پورې مربوط ده چې دوی په خپله دا توافق کړی چې که چیرې دا ځواکونه کمیږي نو خشونت به هم افغانستان کې کمیږي او یو ډزبند به کوو. نو دا اوس زه فکر کوم چې طالبانو ته نه یوازې دا چې بین المللي بلکې دننه افغانستان کې یو ملي چالنج هم ده چې دوی باید هم خپل هغه ژمنې ترسره کړي، ځکه چې امریکایان خپل ژمنې د موافقتنامې مطابق ترسره کړه. وسته طالبانو ور رسیدلی او زه فکر کوم چې د طالبانو د آزمون دور را رسیدلی. اوس
کغلی همدم غواړم پوښتم، تاسو په خوا د ناټو سره کار کوو، ټولو ته معلومه ده چې امریکا د
د القاعده د ماتولو لپاره راغلی و د طالبانو رژیم مو پرځاو. خو اوس په افغانستان کې ګڼي نورې ترهګري ډلې هم راغلي دي، البته د القاعده فعالیتونه هم نه دي صفر شوي. تازه په ایران کې د دې ډلې د فعالیتونو په ارتباط باندې ځینې اندېښنې راپورته شوي دي. څه فکر کوي، هغه څه چې امریکا ورپسې راغلي و هغه یې ترلاسه کړه، اوس وځي که څنګه؟
د امریکا د تروریزم سره د مبارزې ځواکونه همدغه 2500 کسان چې پاتې دي دا کفایت کوي ورته. او لکه څنګه چې د دفاع سرپرست وزیر هم وویل چې دوی حضور په افغانستان کې د دې دپاره ده چې تروریستي ډلې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ مخنه کړي. نو تر څو چې امریکا مطمئن نشي چې دغه تروریستي ډلې امنیتي ګواښ امریکا او د هغې متحدینو ته نه پیښوي، زه فکر نه کوم چې امریکا به خپل ټول ځواکونه د افغانستان نه وباسي. او دغه د کانترنګ تروریزم یا د تروریزم په ضد د دوی ځواکونه چې پخوانه هم وو د 2001 نه تر اوسه پورې مستقیما مبارزه کوي، بې پیلوټه الوتکې دي او خاص ځواکونه دي، دوی خپل عملیتونو ته لکه پخوا ادامه ورکوي. هغې کې هېڅ تغییر نه دی راغلی.
په افغانستان کې د ناټو په خوانی سلاکار شفیق همدمو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 9 بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په ځینو لوی شهرونو کې د اف ام پر 3.15 صفه صفه وزې اوریدلې سي. زموږ خبرونه د ملاري اوس به خوست ولایت ورسو چې میشت وزیرستاني کډوال پکې وایي چې د مرستون نشټون د دوی ستونزې ډېر کړې دي. هغه د افغان حکومت او نور مرستندوی بنسټونو څخه د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي ل شپږو کلونو ډېر مده کې چې د پاکستان د پاوز د عملیاتو لکبل د ځای تر کړه سوي دي، خو په دومره اوږده موده کې د افغانستان او پاکستان حکومتونو دواړو د وزیرستاني او کډوالو د موجودو ستونزو د اساسي حواري لپاره کوم عملی اقدام نه دی کړی. له خوست از ما همکار په دې اړه تفصیل راکوي.
د خوست په ګلانکیم کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د ژمي په دې سختو شپو ورځو کې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو د نشتون له کبله ژوند او گزاره نور هم سخته شوې ده. په ګلانکیم کې میشت وزیرستاني کډوالو یاد ستونزې او غوښتنې د ژمي په ورځ ازادي راډیو سره شریک کړي. وزیرستاني کډوال میراباس خان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام او افغان حکومت وغوښتل چې دوی سره د ژمنۍ توکو او خوراکي موادو مرستي وکړي.
یواری په نشته وسره چې د دونه په وکو لارګای نشته کنه، ډیر په سوړه کې دي، خیمه زړه شوې دي. خو زه د افغانستان حکومت نه د نسیار نه دا غوښتنه کوم چې میشته د زر نظر میشته را ده مرسته وشي، ځکه بل بچو په سوړه کې په خیمه کې پونډیږي قرارداد شوایوي، خو میشته را په مخ خوراکي مواد شریکو کا شوای نه وي زر نظر دا ودا خلک ته وشي ډیر د مشکل سره مخامخ دي.
د زوی سیدګي اوسیدونکو شاهدین وای دوی په افغانستان کې شپه کال تیر کړل، خو په دا دومره موده کې د دوی پاړه نه د افغانستان پلاوی پاکستان ته ولاړ او نه له پاکستان کوم پلاوی دې ځای ته راغی. په وروستیو کلونو کې په خوست او پکتیکا کې د وزیرستاني کډوالو یو دایمي غوښتنه داده چې پاکستان حکومت د پنیدې لارو دوی ته د بیرته ستنیدنې اجازه ورکړي. د ګلم خان په نوم یو بل وزیرستاني مشر وای دوی په سټول لارې تړل شي او حتی ناروغانو ته هم د ورتګ اجازه نه ورکوي.
ټول بدرینه په مشک سے باندی ایوار جی بیمور ورړای په غولم خون ته چور را سواله واپس قسم د پکاچ کې روړ تیرینار څه جوړه سول خواندې باندې د وطن په تامه دي چې میجو خپل وطن ته سیدا پرېږدې قدمه داخله مشرون یو وردا کې ساده میجا پیل ور وی چې د پاکستان او چرواکي سره ملای شي د خبره دا څنګه کو نه وای کول روغای چې میج د خلق ټول به درک دای.
بلوري ته د خوځ کډوالو چار ریاست چارواکي وای چې وزیرستاني کډوالو ته د 2000 زګیدیس کال تر پایم راستي ویشل شوی او اوس نړیوال خوراکي پروګرام په دې کار کوي چې نوی کال لپاره هم دوی ته د مرستو تابع وو کی. د خوځ کډوالو چار رئیس محمد هاشم حلیم ویل
دبليو اف پی تمو وړاندیز کړای چې دوی ته 2021 کال کې هر میاش باید مرسته توزیع شي. کچېری دوی واړی چې بیرته ستانه شي د هغه کورنوي لیست چې د ستنې دوه غوښتنه کوي د وی عریضې زمې مهمه دی د خوست ولایت د کډوالو رسنیدونکو چارو ریاست ته وسپاري ترڅو ملګرو ملتونو عالی کمشنر یونیسیار او مرکزی حکومت سره په دې باندې کار وکړي او دوی ته د بیرته ستنېدو زمینه مساعده کړي.
د چارواکو په وینا په خوست کې 2490 بایومیټریک شوی کورنۍ وي چې په دې وروستیو کې نړیوال خوراکي پروګرام یا ډبلیو اف پی 240 نورې کورنۍ هم بایومیټریک او یادو ارقامو ته ور زیات کړي. دوی وایي د غیر بایومیټریک کورنیو دقیق احصایه نشته، خو ممکن له 200 څخه تر 1500 پورې داسې کورنۍ وي چې بایومیټریک نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ساتیر رادیو سهارنی خبرونه اوري. اوس بل احمد تکل خبرو چې نړیوال ورسپنه د افغانستان په اړه تلیکل دي.
کریسچن ساينس مانیټر ورسپنه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې خبرې که جګړه، او په جواب کې لیکي د سیخکاری چې طالبان اوس بری ته ترجیح ورکوي. ورسپنه په کابل کې د زن ټلویزیون د مشر شګوفی صدیقی اندېښنو ته کتنه کړې او لیکي په کابل او لویو ښارونو کې د هدفي وژنو زیاتوالی چې پترڅ کې تقریبا هر ورځ لسګونه ژورنالیستان، مدني فعالان او چارواکي په نښه شوي، د سولې د خبرو پڅ بهیر او افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د وخت نږدې کېدل د سولې راتلونکو لپاره د نوموړې هیلې نه هیلې کوي. ورسپانه بیا پوښتنه کوي چې آیا طالبان د سولې په خبرو کې جدي دي، او په دوام لیکي دا هغه پوښتنه ده چې د امریکا په ملاتړ د افغانستان د سولې خبرې له پایله ستونزمنې کړې. خو کریسچن ساينس مانیټر لیکي چې د هدفي وژنو زیاتېدل د دې پوښتنې یو ویرونکی ځواب دی. ورسپانه د مطلب په دوام د میرمن صدیقی له قوله لیکي چې وایي طالبان نه دي بدل شوي. نو موري وایي چې طالبان خبريالان او د مدني ټولنې فعالان ځکه په نخښه کوي چې دوی د ملت رسا غږ چتوي. ورسپانه د افغانستان د سیاسي چارو د شنون کې مایکل سمپل له قوله لیکي چې نوموړی وایي طالبان ځکه له صحنې د مدني فعالانو د ایستلو هڅه کوي چې غواړي په راتلونکي کې ځان د واکمنۍ لپاره چمتو کړي. ښاغلی سمپل کریسچن ساينس مانیټر ته ویلي هدفي وژنې له یوې خوا د طالبانو په ګټه ویره خوروي او له بلې خوا پر حکومت د خلکو اعتماد زیانمنوي. واشنگتن پوسټ ورسپانه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکلي په داسې حال کې چې د سولې په خبرو کې شکونه پیدا شوي، جګړو زور اخیستای او امریکایي پوځیان وځي، افغان حکومت به د فشارونو ته ټینګ شي. په مطلب کې راغلي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ابهام، د هدفي وژنو انګازې او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو راپورونو په افغانستان کې اندېښنې تر دې حد زیاتې کړې دي چې له ولسمشر اشرف غني څخه له واکه د لاس اخیستو او پر ځای د موقت حکومت د راتلو غوښتنې کېږي. ورسپانه د ولسي جرګې د پخواني غړي جعفر مهدوي له قوله چې اوس د سولې په خبرو کې داخل دی لیکي چې نوموړی وایي یوازینې لاره چې اوسنی یخونه اوبه کولای شي د موقت حکومت راتلل دي. واشنگتن پوسټ په کابل کې د امریکا د سفارت د شارج دافیر راس ویلسن د هغه بیان یادونه کوي چې ویلي دي امریکا په افغانستان کې د یو موقت حکومت د جوړېدو سپارښتنه نه کوي. ښاغلی ویلسن لیکلي چې د افغانستان د سولې د خبرو نتایج په افغانانو پورې اړه لري او متحد ایالات غواړي چې دا نتایج به د افغانانو د هیلو او ارمانونو انعکاس وي. ورسپانه لیکي په روانه اونۍ کې د سولې د خبرو نوې مرحله وروسته له هغه په ټپه ودرېده چې د طالبانو د مرکچی پلاوي دوه مهم مشران چې پاکستان ته تللي وو بیرته دوحې ته ستانه نه شول. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته په یو استول شوی پیغام کې په خبرو کې د ځند او وزیرت کړي او ویلې دي چې د سولې په خبرو کې دا ډول وقفه د سلام مشورو لپاره په ټوله نړۍ کې معمول دي. خو واشنگتن پوسټ د دولت د مرکچی پلاوی د سرچینو په حواله لیکي چې د خبرو بهیر د طالبانو د دوه مهمو مرکچانو د غیابت لکبله ټکنای شوې ده.
اوس په یو نړیوال موضوع واخلو. د کووید 19 ناروغي له کبله د مرسو انسانانو شمیر له 2 میلیونه واوښت. د ملګرو ملتونو سرمنشي او د روغتیا نړیوال سازمان مشر دومره مړینه ټکان ورکوونکې بولی او له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره یې په نړیوال اتحاد ټینګار کړی دی. په ګڼو هیوادونو کې د کورونا واکسیناسیون هم شروع شوی دی او دوام لري، خو په دې سربېره د کووید 19 ورځنۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي. په دې اړه نور تفصیل صفی الله ستانک زیرا کوي.
کرونا وبا په څه باندې یو کال کې له 2 میلیونو زیات کسان مړ کړل او لا هم د غاڼو خلکو ژوند ګواخي. که څه هم د ویروس د لمنځه وړلو لپاره د تازه جوړ شوی واکسینونو تطبیق پیل شوی، خو د ویروس چټک خپراوی ګڼ هیوادونه اړ کړي چې بیړنیو حالاتو ته ور وګرځي. د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د جنوري تر 15مې له 3.5 میلیونه ډیر کسان په کرونا اخته شوي، چې له ډلې تر 2 میلیونه زیات کسان مړه شوي دي. د جانز هاپکنز پانتون ورځنی سروې هم ښیي چې د کرونا خپراوی د نوي کال تر شپو ورځو راوروسته په ګڼو سیمو کې یو ډول دی. د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر تدرس ادهانم ویلي غواړي د کرونا ضد واکسین کمپاین په سلو راتلونکو ورځو کې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پیل شي. هغه جمعه په یو خبري کانفرنس کې وویل غواړي روغتیا پالان او زیانمنونکي خلک لومړی واکسین شي. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش هم په نړۍ کې د کرونا د 2 میلیونه قربانیانو د یادښت په مناسبت ویلي ټوله نړۍ باید له کرونا سره د مبارزې لپاره متحده شي.
Our world has reached a heart-wrenching milestone.
زموږ نړۍ یوې زړه بوګنونکې شیبې ته رسیدلې. د کووید 19 وبا د سباندې 2 میلیونه کسانو ژوند اخیسته. دغه ټاکان ورکوونکو شمیرو تر شا نمونه او څیرې پرتې دي چې د هغوی موسکا اوس یوازې په یادونو کې پاتې او د ډوډۍ د میز تر څنګ یې څوکۍ خالي پاتې ده. ګوتیر شوویل د دې وژونکې وبا اغیز د نړیوالو همغږیو د نشتوالي په خاطر لا زیات شوی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د کووید 19 اغیزمن واکسین راوته او ملګری ملتونه د نړۍ بیلابیل هیوادونه هڅوي چې د نړۍ په تاریخ کې د تر ټولو لوی واکسیناسیون لپاره لستونی بډوي. له دې سره تر څنګ د روغتیا نړیوال سازمان تر ټولو لوړ پوړي کارپو سومیا سوامیناتان ویلي د کرونا واکسین لومړنۍ محموله د بیوزلو هیوادونو په لور وخوځېده او په همدې دریو میاشتو کې به وویشل شي. دغه سازمان مرستیالې مارین انګیلا سیماو هم یادونه کړې له هغو شپږ څلوېښتو هیوادونو چې د کرونا واکسین پیل کړی 83 شتمن دي، په داسې حال کې چې باید د نړۍ ټولو خلکو ته د واکسین د رسولو ژمنې او ضمانت وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خلاص د رادیو اوري اوس په بیرته افغانستان ته ورسو چیرې چې په دې هیواد کې د ترکیې د پوهنې بنسټ 400 افغان زده کوونکو ته د لوړ زده کړو سکالرشپونه یا بورسې ورکړي دي. دغه بنسټ چارواکي وایي چې یادې بورسې د افغان ترک ښوونځیو زده کوونکو او نور افغان زده کوونکو ته ځانګړې شوې دي. نور حال زموږ همکاري پر راپور کوي.
په افغانستان کې د ترکیې د پوهنې بنسټ 400 افغان زده کوونکو ته د لوړو زده کړو بورسي ورکړي. 19 کلن برکت الله چې دغه بورسي لاره ترکیې ته د انجینری رشته کې د زده کړو لپاره روان دی، وایي دا د افغان ځوانانو د زده کړو او تعلیم په برخه کې ګټور ګام دی.
دا به ان شاء الله چې پاینده کې راتلونکي کې افغانستان د ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمام شي او
برکت الله وایي لیاو لړ امتحانونو وروسته دغه بورسیه ته بریالی سوای دی. نولس کلن مرجان هم د ترکیې د پوهنې بنسټ د ورکړل سویو بورسونو له زده کوونکو څخه ده. مرجان وایي هیله یې دا ده چې له زده کړو وروسته بیرته هیواد ته راستنه سي او د خپلو خلکو خدمت وکړي.
آرزوی من ای است که دوباره به کشور خود برگشته خدمت.
زما هیله داده چې په ترکیه کې لزده کړو وروسته خپل هیواد ته راستنه شم. دلته هم دغه شان د زده کړو زمينه برابر کړو او بلاخره خپل خلکو او هیواد ته د خدمت جوګه شم.
مستر خدمت خوایم بود.
مرجان له ترکیه غواړي چې په راتلونکي کې نور افغان ځوانانو ته هم د لوړ زده کړو په برخه کې ورته فرصتونه برابر کړي. په افغانستان کې د ترکیه د پوهنې بنسټ د نشراتو او عامه پوهاوي مسول رضا پارسا ازادي راډیو ته وویل چې دغه بنسټ هدف دا دی چې افغان زده کوونکو ته د لوړ زده کړو زمينه برابر کړي.
تعهدات بنیاد معرف ترکیه همیشه کې زمينه تحصیلات عالی
د ترکیه د پوهنې بنسټ واجمنه ده چې افغان زده کوونکو لپاره د لوړ زده کړو زمينه برابر کړي. د همدې لپاره دغه افغان زده کوونکو ته بورسي ورکړي او همدای هدف دی چې دوی په کیفیت زده کړي وکړي.
زمينه تحصیلات بهتر برای دانش آموزای افغانستانی است.
کاغله پارساوی د دغه 400 بورسونو اتیاس لنه لګښت د ترکیه دولت ورکوي او پاتې نور لګښت په خپل افغان زده کوونکو پرې کوي. د کاغله پارسا په خبره دغه ورکړل سوي بورسي د افغان ترک خوانځي زده کوونکو او نور افغان ځوانانو ته ورکول سوي دي. په افغانستان کې د ترکیه د پوهنې بنسټ خبره یادې بورسیه په بیلابیلو رشتو کې لکه طب، انجینئری، کمپیوټر ساینس، نړیوالې اړیکې، حقوق، اداره او منیجمنت او نور رشتو کې ورکول سوي دي. هڅه موکړه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان او نورو چارواکو یې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال ګڼ شمېر نور افغان محصلین هم د ترکیې په ګډون په هند، پاکستان، امریکا، چین، روسیې او ګڼو نورو هیوادونو کې د بورسونو له لارې په لوړو زده کړو بوخت دي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
دوستانو، په دې سره په کابل کې د سهار 8:30 یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچکې اورو. په یو تازه خبر به پیل کو، د کندهار د دامان ولسوالۍ اړوند د پولیسو پر یو مرکز موټر بم برید شوی دی. عیني شاهدان وایي چې تر حمله وروسته په سیمه کې جګړه روانه ده او یو شمېر وسلوال مقاومت کوي. تر اوسه د پیښې تلفات معلوم نه دي. د همدې خبرونو په لړ کې به تاسو ته په دې اړه نور جزئیات ورکو. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر په تیرو نږدې دوو لسیزو کې تر ټولو ټیټ کچې نه 2000 ته ورسید. د امریکا دفاع وزارت پرون په ویلامي کې د سرتیرو د شمېر د کمیدو اعلان وکړ. افغان امنیتي چارواکي وايي په بلخ ولایت کې د طالبانو په پټنځایونو په دوو بریدونو کې د دې ډلې اته غړي وژل سوي دي. د 209 هم شاهین قول اردو په ویلامي کې راغلي چې د بریدونو تیر ماشم د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندوز کې د زهرې په نوم د یوې سیمه ییز راډیو د وسایلو تر تخریب وروسته د رسنیو مدافع ډلو له حکومت غوښتي چې د پیښې عملان ونیسي او راډیو ته د اوښتي زیان تاوان ترې وغواړي. د کووید 19 ناروغي له کبله د مرسو انسانانو شمیر له 2 میلیونه واوښت. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش د 2 میلیونه کسانو مړینې ټکان ورکوونکې بولی او ټینګار کوي چې ټول کسان باید له کورونا سره د مبارزې لپاره یو لاس شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران، چین او متحده عربی اماراتو په ځینو شرکتونو باندې نوې بندیزونه لګولې دي. د امریکایي چارواکو په خبره یاد شرکتونه د ایران د کشتی چلونې له شرکت سره د اوسپنې سوداګري لري او جرمني د نورد ستریم پایپ لاین د جوړولو جواز لاسلیک کړ. تمه د پایپ لاین چې د روسیې غاز د اوکراین لاري اروپا ته رسوي د جرمني اړوند اوبو باندې تیرسي. دوستانو، د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل وصلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو، یو بل راپور هم لرو. محمد راهد، هغه محصل چې د کابل پانتون باندې حمله کې وژل سو، د مور د خپل زوی په نوم یو کتاب لورنځي جوړ کړ. د راهد مور وحیده شیرزاد وایي چې د کتابتون او کتاب لورنځي جوړول د زوی یو هیله و او دی هم د خپل زوی د غرمان د سرته رسولو په هدف د کتاب لورنځي جوړ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې وایي.
د محمد راهد امین هیله نن د مور لورې د پونوم دیو کتاب پلورنځي په پرانستلو پورا سو. محمد راهد د کابل پوهنتون هغه محصل و چې سقل د اقرب میاستې په 12 نیټه په دغه پوهنتون باندې حمله کې لولس نور محصلینو سره ووزل سه. محمد راهد غوښتل چې یو کتابتون او کتاب پلورنځي جوړ کړي. هغه تازه هم دا چاره پیل کړې و چې ووزل سه او خپل د هیله لزان سره خاورو ته یوړه. د محمد راهد مور وحیدی شیرزاد د جمعې په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې د زوی له وزل کېدو وروسته یې د هغه د هیلو د پوره کولو لپاره دا کتاب پلورنځای پرانیسته.
شهید راهد جان غوښتل چې یو کتابخانه او کتاب پلورنځای ولري. دا کتاب پلورنځای مو چې غوړه کړی رنگ او ډیزاین یې په خپل راهد جوړ کړی وو، خو خدای مې زوی ته زیات وخت نه ورکړی او کتابخانه او کتاب پلورنځای یې نیمګړی پاتې شول او راهد جان ووژل شو. ما وغوښتل چې همغه هیله یې پوره کړم او دا کتاب پلورنځای مې پرانیسته.
د راهد مور وایي چې دا کتاب پلورنځي په خپل کم شخصي لګښت جوړ کړی او په خبره دغه کتاب پلورنځي ډیرای کتابونه د عمده خرڅونکو لیوي مغازي په پور اخیستي او له کتاب پلورلو وروسته به پیسې ورکړي. میرمن شیرزاد وایي د محمد راهد په کتاب پلورنځي کې شاوخوا 2000 جلد د تفسیر شریف، قران کریم، بغدادي قاعده، طبي کتابونه، د خوانځیو درسي کتابونه او د انګلیسي ژبه کتابونه سته. لدې سره د کابل پوهنتون یو شمېر محصلین د محمد راحت پنوم د مور لوري د دغه شان کتاب لورنځي پرانستل یو نیک اقدام بولی. محمد ناصر او نیلاب د کابل پوهنتون د دغه محصلینو لړل دي. دوی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د راحت مور سدا کتابخانه ایجاد کړه یا جوړ کړه ډیر نیک کار کړه. ځوانانو کولای شي د کتابخانه نه معاصر او ښه کټه راپورته کی او اخلي. دا ډیر نیک کار دی. د راحت لمور نه شخصا زه
هم د محمد راحت په شان لزان څخه دا شان ښه ارمانونه او چاري پریږدي.
د روان کال د اقرب په 12مه په کابل پوهنتون د حمله په پایله کې یو اسکلان محمد راحت ل خپل ول لس نور ټولګیوالو سره ووزل سه. په دې حمله کې ل تلويخ تو زیات نور محصلین هم ټپیان سول، خو د وزل سه یو محصلینو ایواز شپارستنه د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنتي محصلین و. د دغه حمله پړه داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې منلې و، خو افغان حکومت د غبرید د طالبانو کار وباله، خو طالبانو دا تور رد کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دوستانو زه بیا هم مننه کوم چې له ازادي راډیو سره یست. لا هم زموږ د دې خبرونې دوه اونیز پروګرامونه پاتې دي. کور کلی به واورئ او ورپسې بل تفریحي پروګرام د ګوړې اچار.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو سلام. آیا داسې کورنۍ مولیدل چې د ډیرو اولادونو په زیږولو کې رقابت کوي؟
کنو واخل خبرونه کنه یو نفر سره تقریبا 21 زمند دي، تقریبا 8 دي کنه هډورګان دي.
دغه کار کوم ټولنیز ستونزې جوړوي؟
نو پراتلون کې پایلې به اتمن ډیر خطرناکې ځکه سبب هغه نه مجرمان جوړيږي، قاچاقبران به تي جوړي.
او حل لارې څه دي؟
ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده، تحصیلات عالی دي، وزارت اطلاعات او کلتور دي، صحت عامه ده، دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي.
درنو اوریدونکو، نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې اول ځینې کورنۍ د اولادونو په ډیروالي تاکید کوي او د اولاد په ډیروالي کې ناسالم رقابت کوم مشکلات راولاړوي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي. د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د خلکو نظرونه، د دینی عالم نظر او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. را سره اوسئ. وګو اوریدونکو، موږ په خپل ټولنه کې د کورنۍ ترمنځ د بیلابیلو ناسالمو رقابتونو شاهدان یو. ان تر دې چې د اولادونو په ډیروالي کې هم ځینې وخت رقابتونه تر سترګو کیږي چې دا ناسالم رقابتونه بیا ډېرې بدې پایلې هم درلودلی شي. په نورو هیوادونو کې مور او پلار کوښښ کوي چې د اولاد روزنه او پالنه په سمه توګه وکړي او تاکید پر دې کوي څومره چې د اولادونو تعداد کم وي په هغه اندازه پام او توجه ډېره وي. خو په افغانستان کې بیا د دې موضوع برعکس عمل کیږي او هر کورنۍ کوښښ کوي چې ډېر اولادونه ولری. دا چې د روزنې او پالنې لپاره څه وی کنه صرف باید د اولاد په ډیروالي کې د چا څخه کم نه وي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جانوای د دوی رواج دی چې باید ډیر اولادونه ولری. نو ما وړې زیاتوي
کنو واخله خبرونه کنه یو نفر سره تقریبا دغه سلور خزیدي 21 زمند دي، تقریبا 8 دي کنه هډور لورګانې دي او اوس ما اولاد د اخره خزه روړی کنه او د نور درېدل دي د په دې خاطر باندې چې زما پښتبانه لوی شي او قوم کې وازه ما او زما ډله ټپل لوی شي او د خلکو جواب وایم او خلکو تم بس داسې وای او بلته وای چې لورګانې ته نه کوي بلته دا چان لورګانې کوي چې د اولادونه ډيري او بل داسې چې قوم د خلک زیات کی چې انده کې وکالت درېږي پچې ته درېږي چې درېږي چې پښتبانه پوره وي زما الحمدلله او می زمن دی او درې لورګانې
اولاد الله جل جلاله نعمت دی خو سالمه روزنه او خپالنه د مور او پلار دنده ده نیک اولاد روزل د مور او پلار لپاره صدقه جاریه ده په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې ډېر تاکید د اولاد پر روزنه کوي نه په ډېر والی د کابل ولایت اوسیدونکی ایوب وایي چې دوی له هیچا سره د اولاد په ډېر والی کې رقابت نه لري نوموړی زیاتوي
نه رقابت له مخه ماشومان نه راوړو زما شکر څلور اولاد دي درې مې لران دي مې زوی ده ډېر نورماله ژوند ده د اوس دوه ماشومان دي دریم سم کې دي او درس وایي زه هم په دا نور باندې هم کوشش کوم چې دغه څه ورو په ورو د اکسلرم ته لاړ شي نور هم کرا کرا مکتب ته او مدرسې ته لېږم چې دا خپل وغه د څنګه پرمختګ ده په ژوند کې و تربیت هم توجه لرم بې حده زیاته غواړم چې داسې ماشومان چې یو نفر افسوس وکړي چې ولا واقعیت د ښه کور نه ده څومره ښه تعلیم تربیه ورکوي څومره ښه ناستا ولاړه خلکور کې بل چیرته خپلوان کرا
همدارس په هنوای دی او سالم او خروزل شوی اولاد ټولنه ته وړاندې کول ډیر بهتر ګڼل کیږي ل ډیرو ناسالم او روزل شوی اولادونو څخه د ننګرهار ولایت اوسیدونکو صلاح الدین وای چې باید د اولاد په خیر روزل او کې رقابت وشي نه د اولاد په ډیرو راوړلو کې نو ما وړای زیاتوی
د ډیر ماشومان راوړلو په ځای ټولن ته د سی اولادونه وړاندې کی چې هم سالم یو هم سبا د جامید وګو بار نشي دا به کوم افتخار نه ګسړې لاس یا شل اولادونه راوړي او سبا به په شرمېدل یا مثال هغه د سی کارونه کی صحیح یو سالمه تربیه نشي ورکول نو دا به رقابت کی کامیابی نه زما پاندا به ناکامي دوم اولادونه باید راوړل شي چې مور او پلار والدین د اوې تربیه او صحت او جامو لباس ورته ته ورسېدل شي که اولادونه جدي راوړل سړې نشي کولې ټولو ته رسیدګي وکړي ټول یو رقم وو پالي ټول ته یو رقم روزنه ورکی نو پراتلون کې دا ډیر مشکلات زیږي ځکه غوی بد پلار د مور د توجه او د سرپرستۍ نه د باندې را لویږي په کوڅه کې یا په بازار پهلې به اتمن ډیر خطرناک ځکه سبب غوی نه مجرمان جوړیږي قاچاقبران به تی جوړیږي یا به مثال د پودر وې د پلونو لاندې نو دا ټول مشکلات دي سبب ټولنه مور سره مخ یو کورنۍ خو یاسي به مور سره گرفت
دا چې د اسلام له نظره د رقابت له مخې ډیر ماشومان راوړل څه حکم لري دینی عالم محمد شریف عمر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے تاسو اغا مرمنی پا نکاح بانے واخلی یا اغا انجونی پا نکاح بانے واخلی سے دیر اولادون راولون کیوی زکا زا پا تاسو بانے پا دیر اومد پانے افتخار کوم فخر کوم دیدی سر پا خواکی باید یو کورنه یو مورپلار پل اولادون روزن تا خاص پامو کی دیدیو تعلیم تا دیدیو تربیت تا روزنه ته دې ته باید پام وکړي او دا د رقابت لمخې د زیات اولادونو راوړل دا درست خبره نه ده چې اصلا په اسلام کې د ډېر اولادونو راوړل دا صحیح دی خو تعلیم او تربیت ته باید پام وکړي او ښوونه روزنه ته دې ته باید پام وکړي خو یوازې د رقابت په نیت باندې بیا درست نه ده
نو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوو
زه احمد الله احمد چرسای وسوای اوسیدونکو موزه فرنګ کور مکریانه کې په اندازه باندې ماشومان راوړي سمه تربیه ورکول سي د غلي باس غټول هغه پیسو کې او زیات ماشومان خنينو
زمانم نصفه نادر ده گرافیک ده دیپارتمنت مسئله که عمل نده یه دکه هم خپلا شاید پستون زو کیوی ده هر نگانه شاید هم یا تربیه ده نگانه ده خیر و زن ده نگانه یا هم ده اغی هاگه چه ضروریات شایان چی پوره کول غال یا اغی شاید پوره نکریه دکه ده افغانستان اقتصادی وضعیت هم خنده یه با خاطر شاید سم رسیدگی اغوی توانش کاله او دیر ماشومان رو که عمل نده
زه وای د سانم د نور خپل اقتصاد ته لید خپل کورنۍ ته لید یو کار ده خلک دي چې مشکل لري هغه ماشومان زیات دي هغه اقتصادي عمل نه خراب ای بیا ماشین راوړي هغه کار نه ده اقتصاد خي بیا کیږي مثال شي اقتصاد دي خي یا ماشومان کا لګي یا کا ډيري کیږي
عزتمنو اوریدونکو، دا چې ولې ځینې خلک د ماشومانو په ډیر راوړلو کې رقابت کوي، کورنۍ او ټولنې ته یې مشکلات څه دي، او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟ د دې پوښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکاري د کابل پوهنتون د ارواپوهنې د ډیپارټمنټ له عامر پوهندوی سراج الدین علیمی سره مرکه کړې چې اوریدو ته یې تاثیر بولم.
که استاد داسې پوښتنه مطرح کړم چې ځینې کورنۍ شته چې دوی د ماشومانو په زیږون کې، البته د ماشومانو په ډیر زیږون کې، ناسالم رقابت لري. وایي چې مثلا زما لیوره ښځه لس اولاد لري، زه باید لس اولاد راوړم. یا دا چې په دې کورنۍ کې همداسې دود شوی وي چې یوې مېرمنې لس اولاد یا اته اولاد راوړو، باید دا بله ناوې چې راځي ده هم اته اولاد، لس اولاد، او د دې نه کم رانوړي، که بیا راوړي بیا د پیغورو سبب ګرځي. علت دلته څه ده استاد؟ ولې داسې کېږي په ځینې کورنیو؟
علت خو یو علت خو همدغه دی چې په ټولنه کې ناسالم رقابتونه موجود دي. سطح د سواد ضعیف ده، او دا موضوع د دې سبب کیږي چې دغسې ناسالم رقابتونه زیات شي. بل علت دا دی چې په ټولنه کې اکثرا نارینه محوره ټولنه ده، نو کوشش کوي چې نارینه اولاد ته زیات ارزش ورکړي نسبت ښځینه ته. ځینې وخت داسې وي چې په غیر رقابتي شکل کې هم کورنۍ د دې لپاره چې نارینه اولاد په کور کې پیدا شي، نو دوی کوشش کوي چې ګوندې که دا بل طفل نارینه شي، که دا بل نارینه شي، هغه په دې ترتیب سره یو زیات شمېر ښځینه اولادونه منځته شي.
استاد، مثلا اوس یوه جوړه نوې راواده کیږي په دې کورنۍ کې، او د دې کورنۍ دود دستور دا ده چې باید ډېر ماشومان ولري. دغه جوړې ته څه پکار ده؟ چې کوم قناعتونه، کوم دلایل دغه کورنۍ ته وایي چې موږ غواړو چې ډېر ماشومان رانوړو، کم ماشومان راوړو، خو په تربیه، په روزنه او ښه؟
دا موضوع یو کلتوري مسله ده، او کلتوري تغییرات په اسانۍ سره منځته نه راځي، زیات وخت نسی، بیا هم اجتماعي تعلیم تربیې ته ضرورت لري.
دغه د ماشومانو ډیروالی، د اقتصاد کموالی، د کورنۍ ته کوم ستونزې جوړوي او ټولنې ته کوم ستونزې؟
د دې ستونزې کورنۍ ته دا دي چې د طبیعت چې کله چې ماشومان زیاتیږي، نو مینه محبت تقسیمیږي، او هغه ماشوم چې نوی منځته راځي، کوچنی دی، هغه ته توجه ډیریږي، دا بل چې غټ دی هغه ته توجه کمیږي، او دا بیا د ځان سره دا بل ماشوم ځان ته یو رقیب ګڼي، او د هغه سره په رقابت شروع کوي، او کله کله هفته هم د مور او پلار سره د ماشومانو د مخالفت سبب کیږي. بس ټولنه خو نو کورنۍ د ټولنې یو جز ده، په کورنۍ کې چې ستونزه ده، نو که چیرې دغسې کورنۍ مشکل زیاتیږي، نو د ټولنې ستونزه ده. ځینو نورو فعالیتونو ته لاس راوړي، وروړي چې مثلا غلا کوي، لارې نیسي، جنګونه کوي، په زور د خلکو شیان اخلي، چې دا ټول د ټولنې دپاره یو ستونزه.
استاد، اوس راځو حل لارو ته، چې څه باید وشي چې د ډېرو ماشومانو د راوړلو نه مخنیوی وشي، او کورنۍ هغه اندازه ماشومان راوړي چې په تربیې، په روزنه، په پالنه یې رسته کې وکړي.
دا خو ما مخکې اشاره وکړله چې کلتوري مسایل دي، او کلتور ورځ د منځه تغییر نه کوي، کلتور تغییر پذیر دی، خو لږ زره زمان ډیر نسی. د دې دپاره باید ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده، تحصیلات عالی دی، وزارت اطلاعات و کلتور دی، صحت عامه ده، دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي، او په دغه موارد باندې منسجم تبلیغات وکړي، او وزارت صحت عامه خپل هغه ریاست چې پخوا موجود و په نامه د انجمن رهنمای خانواده، هغه بیا فعال کړي، او د هغې د لارې نه کورنیو ته د اولادونو د مخنیوي لارې چارې ور وښیي، او هغه منظمه فاصله د اولادونو ترمنځ چې ده هغه مراعت شي، نو دا په خپله د دې سبب کیږي چې هغه شمېر اولادونه چې دنیا ته راځي رې نه شي.
ډېره مننه که استاد، کور وده
جوړ اوسه، مینه بلې.
قدر منو اوریدونکو، دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چارې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeorl .org.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا.
وګوریدونکو سلام، د خبرونه په پیل کې مو د معاملو د لارښوونې دفتر ته بیایو چې پوه شئ د معاملو د لارښوونې دفترونه څه ډول معاملې کوي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ هر کله راسئ، دغلته په دغه کاوچ کېنئ، خدای مو راواله.
مننه مننه.
ښه صاحب، امر وکړئ، خدای مو راواله.
خواهش کوم، یو کور مې په کار دی.
کور مو په کار دی؟ بای باد ګروي کرایي صاحب، ډېر ښایسته کورونه را سره دي، خدای مو راواله.
یو کرایي کور مې په کار دی.
ښه ښه، کرایي کور د څو کوټو والا وي، خدای مو راواله، انګړ والا وي او که اپارتمان، د موټر ګراج ولري که نه، یو تشنابه وي، دوه تشنابه وي، د کوڅې راست څنګ ته وي او که چپ څنګ ته، خدای مو راواله.
چې څلور کوټې او انګړ ولري نو ښه دی.
ښه ښه، پوه شومه، کورونه اوس ګورئ که وروسته، خدای مو راواله.
که اوس امکان لري خو همدا اوس به یو ګورو.
میرمن و د سره راوستلې ده که نه، خدای مو راواله.
هغه د څه دپاره؟
صاحب داسې ده، هغه د دې دپاره چې میرمن تر سړیو د کور په حساب او کتاب ښه پوهېږي، خدای مو راواله، او بیا وروسته ورسره خاوند په جنجال نه وي اخته، خدای مو راواله.
ښه، چې داسې ده نو بیا به سبا ته راشو.
سمه ده صاحب، په دواړو سترګو، خدای مو راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، لکه چې د کورونو د کتلو لپاره راغلی، خدای مو راواله. سمه ده صاحب، لومړی خو یو پیاله چای وڅکې صاحب، دغه کلچې در واخلئ، دغه کیک نه لږ در واخلئ، خدای مو راواله.
مننه وروره، مننه.
نه نه صاحب، دا څه خبره ده که نوي کباب درته راوغواړم؟
نه جوړ دی وي، کباب ته حاجت نشته.
ته ودرېږه، زه یو ټکسي ونیسم صاحب. صاحب مهربانه، دغه کور دی. خورې ته ګوره څومره ښکلی کور دی، تاسې خو یو ورې دغه تشناب وګورئ، درې په درې مترو کې دی صاحب، خدای مو راواله.
دا تشناب دی؟
هو صاحب، مرمرینې ډبرې پکې لګوي، د کور خاوند وایي چې تر څو چې تاسو کډه راوړئ نو تشناب به مې داسې جوړ کړی وي چې خدای دې وساتي.
وروره وروره، په دې کې خو نه نل شته، نه کموډ شته، او نه یې هم تر اوسه پورې سمیټ کړی دی، دا څنګه تشناب دی؟
هو هو، همداسې ده، خو تر هغو چې تاسو کډه راوړئ دا به هم نل ولري، هم کمود ولري، او نور ضروري شیان به ټول پکې لګول شوي وي، خدای مو راواله. دا څه وایې، دا خو دومره کار نه غواړي.
نو دا خو دوه کوټې دي، تا خو ویل چې څلور کوټې لري.
هو رښتیا وایې، تر هغو چې تاسې راځئ دا به څلور کوټې وي.
هغه څنګه؟
ته خو دغه کوټې وګوره خورې، دا خو سم د کانفرانس سالونونه دي، خاوند یې غواړي چې په منځ کې یې دیوالونه جوړ کړي او د دوو کوټو څخه څلور کوټې جوړې کړي، دا خو څه کار نه دی خورې.
دا څه وایاست، دغه کوټې خو چې زه ګورم عادي کوټې دي، یا به پنځه په درې مترو کې وي، او یا به خدای مې د غاړه نه بندوي څلور نیم په درې مترو کې.
نه صاحب، دا څه وایې، ډېرې عرتې دي، د لویو کوټو تودول هم اسانه خبره نه ده، که څنګه خورې، بیا خو د نړۍ ټول خلک اوس وړې کوټې خوښوي، خدای مو راواله.
څه ووایم، نه پوهېږم.
ګراج، پخلنځی او نور هم لري او که نه؟
او دا څه خبره ده، چې موټر مو واخیسته ګراج هم درته جوړوي، د همدې لپاره یې نه دی جوړ کړی چې د تاسو موټر به غټ وي او که وړکی وي، چې موټر مو واخیست د هغه په مطابق به تاسو ته ګراج هم جوړ کړي، خدای مو راواله. د تاسو شریفو خلکو دپاره به یې ولې نه جوړوي، خدای مو راواله.
موټر خو لرو.
شکر دی چې لرې. د کوم کال ماډل دی؟
زوړ دی. ښه نو کرایه یې څو ده؟
څه ووایم صاحب، د تاسو شریفو خلکو په مقابل کې نو کرایه د میاشتې څلور سوه ډالره ده، د یو کال پیشکۍ سره، خو جوړښت هم لري، ډېر ارزانه کور دی صاحب، دومره لوی کور په اته سوه ډالر هم په لاس نه درځي، څلور کوټې والا کور دی، ګراج، تشناب او پخلنځی هم لري. درې څلور کسو نور هم لیدلی صاحب او ډېر یې خوښ کړی دی که د ما منې صاحب همدا اوس کډه ورته رابار کړه چې له لاسه مو ونه وځي که څنګه خورې خدای مه راوله
دا خو برق هم نه لري
برق څنګه نه لري تاسې به لا فرشونه نه وي غوړولي چې برق به دستي راشي خدای مه راوله
چیرې تر اوسه خو یې لینونه هم نه دي غځولي
ګوره صاحب هوښیار سړی چې همدغه اوس یې برقي ورته راوسته په پنځو دقو کې به لینونه ورته وغځوي که څنګه خورې
سړی ډېر شریف سړی راته ښکاري
ریښتیا وایي که نوي قرارداد به ورسره ولیکو
کې ډېر ښه سړی دی هغه دی وایي چې تر څو تاسو ورته راځئ هر څه به جوړ کړي څومره عزت یې زموږ وکړه څنګه داسې عزت یې وکړي لکه سکلی خپل بچی وي اوه سړیه دغه دوې میاشتې وسوې چې نه یې دوې کوټې څلور کړې او نه یې پخلنځی او ګراج جوړ کړ بل خو یې لاڅه کړی د هغه څخه بیا موږ تیر شو
خو تا ویلې چې شریف سړی دی که نه
اوس دی ولسوال صاحب دیوی ورځی کاری یاداشتونه واوري
اوس د سهار ته به یی لاستانه په ملمسون کې راته ناز دي او اته ته نام په جماعت کې دوی ټول په ولسوالۍ کې دعوی لري چا جنگ کړی د چا په ځمکه دعوا ده او د ځینو د ښځو په سر معاملې دي خو ټول ښه سم ګیر شوي دي او له همدې امله دلته کور ته راغلي چې خبره له همدې ځایه نرمه کړي دا یوازې د نن خبره نه ده بلکې هره ورځ همدا حال دی آفرین پر ما چې هره ورځ دومره خلکو ته چای ورکوم خیر که پیسې د دوی دي پخول اوړل خو یې هم کار غواړي اوس د سهار نه بجې دي خلک ښه خوشحاله لاړل ځکه چې د ټولو نمونه مې را سره ولیکل او د دې معنا دا ده چې دعوه به د دوی په ګټه خلاصیږي ځکه چې دوی تاوان کړی او ګټه خو په تاوان کیږي هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولي او کشیرینی رای کړه او لاړل دا خو یې د دعوو د خلاصولو لومړی ګام و وروسته وروسته خو بیا دغسې شیرینۍ شته پکې په دې خو یې یوازې د کار بنسټ پوخ کړ او د هر شي چې بنسټ پوخ وي د هغه عمر هم ډیر وي اوس د سهار لس بجې دي د ولسوالۍ دفتر ته راورسېدم د مراجعینو ډېره ګڼه ګوڼه ده او ښایي نن هم ډېرو د یو بل سرونه مات کړي وي څومره چې دوی یو د بل وینې تویوي همدومره زموږ وینه ورسره زیاتیږي ځکه چې د هر څاڅکي قیمت بنډلونه بنډلونه روپۍ دي خپلو ځانګړو کسانو ته مې وویل چې د نویو دعوو خاوندان سهار وختي د ما کور ته راولېږئ چې د خپل کار بنسټ پوخ کړي اوس د ماسپښین یوولس بجې دي بیرته د کور خواته روانېږم ځکه په ولسوالۍ کې کوم ضروري کار نه لرم هغه ضروري لارښوونې چې وي هغه مې ټولو مسؤولو کسانو ته وکړي مثلا هغه چې نجلۍ یې تښتولې وه باید تر هغه کوټه قلفي شي چې تر څو یو لک نغدې چغدې نه وي ورکړي هغه چې سړی یې په تبر وهلی او وژلی باید دوه لکه همدا اوس او دوه لکه تر خلاصېدو وروسته ورکړي هغه چې خر تښتولی لس زره موږ ته او د خره باید د خره څښتن ته ورکړي اوس د ماسپښین دولس بجې دي کور ته په خیر خیریت سره راورسېدم او دغه دی د نن ورځې کړې غریبي شمارم یو ځل خو مې زوی هم وشمېرلی خو په هغه سم باور نه لرم هغه ویل چې د نن غریبي دوه لکه افغانۍ شوې ده زه دومره هم ښې دي د بخت و تالو کار دی کله ډېرې او کله کمې اوس د مازدیګر پنځه بجې دي همدا اوس له خوبه راویښ شوم هره ورځ له دولس بجو نه تر څلور پنځه بجو پورې خوب کوم ځکه د دغه وخت خوب اعصاب ډېر آرامه کوي او بیا خو زه ډېر دماغي کار هم کوم د هر مجرم د اقتصادي وضعیت معلومول او بیا هغه په هغه څه چې زه یې ترې غواړم قانع کول اسانه کار نه دی ماغزه غواړي ماغزه اوس د شپې اته بجې دي زوی ته مې د سبا سهار ټول معلومات ورکړل تر څو هغه کسان چې سهار راځي په خبره پوه کړي مثلا
هغه وی چې قتل کړي باید ولسوالۍ ټول کسان خوشاله کی کنه یو ځلې که دوسیه رسمي شوه بیا به یې نو ټول عمر خلاصه نه کی څه وکړو موږ خو تل د خلکو له غمه چاغېږو او بیا له همدې امله په لوړ فشار او شکر اخته شو
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور صادق سپینغر او ستاره امینی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 یو اویا کندهار 22 خوست یو کندوز یو او جلال آباد 4
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لرئ.